بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو زموږ نیکی هلی ومنې پروگرام ته په خیر راغلاست. زه احمد شکیب دوست او زما همکار
حفیظ آصفی با هم یک جا برنامه روک و راست سپینه خبری را که برای یک ساعت به صورت زنده روی امواج 12.96 و 972 کیلوهرتز پخش میشه یک جا با هم گردانندگی میکنیم.
په دې پروګرام کې پر دوو مهمو موضوعګانو خبرې کوو. لومړی له امریکا سره د طالبانو مذاکرات او دویم موضوع مو د پاکستان د اتمی وسلو امنیت ده.
مهمانه محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای محمد تنها استاد پوهنتون کابل و آگاه مسائل علمی هستند. اما قبل از تقدیم برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما احمد الله آرچوال به توجه می رسانه.
وین احمد الله آرچوال د امریکا متحده ایالاتو د امریکایی پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پر امنیتی مسایلو، د توریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو د خبرو کولو خبر ورکړي. دواړو لورو د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداري ورکړ چې په کابل کې له هوټلونو ځان لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړي چې تر ډېره یې میلمانه بهرنیان وي. هسپانیې د هغو افغانانو او د هغوی د کورنیو چې د دې هیواد سره یې کار کړی د ایستلو د تخلیه بهیر اعلان کړی. د هسپانیا د دفاع وزارت پرون ویلي چې په دې ماموریت کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سره په ګډه کار کوي. د هسپانیا د دفاع وزیر مارګریټا روبلز ویلي هسپانیا هیڅوک تر شا نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم پر نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د خبرو کولو غږ کړی. عمران خان وایي که پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار دوام وکړي په دې هیواد کې به یو ځل بیا د نویمې لسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان د لندن یو آنلاین رسنۍ میډلیست سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک دی او امریکا ته پکار ده چې حالت منظم کړي. د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یو وار بیا خبرداري ورکړي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د یونیسف اجرایي مرستیال عمر عبدی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره شوې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سقوط شو نه بلکې وسه دومره خراب ده چې خای په څو ورځو کې لمنځه ولاړ شي او یو بشري ناورین رامنځته کړي. یو افغان سرتیری چې درې استرالیايي سرتیری یې وژلي د قطر له یو توقيف ځای څخه خوشی شوه. خدا چې د بخوانی حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چرته دی معلومات نشته. تحصیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نن سختدریزو وسلوالو 15 هندي عسکر وژلي. د هند د پوځ یو منصبدار دیویندر آنند د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې یو منصبدار او څلور عسکر د لټون د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د هغه په وینا دا پیښه په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ په جلا شوي کرښه رامنځته شوې چې خایدا کرد نه پوزي کسانو په واسطه شوی. بلخوا هند او چین پوځي قماندانانو پرون د دواړو هیوادونو د پولي له یوې لانجمني سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوځیان له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي. نن سلګونه کډوالو د لیبیا په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د یو مرکز څخه د باندې د مرستې غوښتنې په موخه راټول شوي. دا کار یو اونۍ وروسته تر هغه چې دولتي ځواکونو د دغه خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی وکارولو شوه. په تیونس کې د یاد هیواد کابینې چې پکې خزینه صدر اعظم هم ګډون لري نن د لوړې مراسم ترسره کړل. دا مراسم څو میاشتې وروسته له هغه چې ولسمشر کایس سعید یو ناڅاپه د دغه هیواد کابینه له واکه لرې کړه ترسره شول. د نوموړي منتقدینو د ولسمشر دا کار د کودتا په نوم یاد کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام مجدد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال به همراهی همکارم آقای دوست برنامه روک و راست سپین خبری را پیشکش میکنیم.
درن اوریدونکو پروگرام ته خره غلاس لکه څنګه چې په سر کې مو اشاره وکړه، په اوسنۍ خبرونه کې پر دو موضوعګانو خبرې کوو. امریکا او طالبانو په قطر کې خپل دو ورځنی مذاکرات پای ته رسولي دي او په دې اړه یو لړ څرګندونی کړي دي او د دغو مذاکراتو د نتایجو په اړه خپل دریز بیان کړه ده. همدارنګه د پروګرام په بل برخه کې د پاکستان د اټومي وسلو د امنیت په اړه د افغان ساينس پو او همدارنګه د پانتون له استاد محمد تنها سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې کریم پایکار پامیر، لیکوال او د سیاسي مسایلو کارپو هم موږ سره ده. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم.
مهمانه محترم جناب آقای کریم پایکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا، و جناب آقای محمد تنها، استاد پوانتون کابل با آگاه مسائل علمی هستند. جناب آقای پایکار پامیر سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله، درود به شما و شنونده های گرامیتان.
تشکر از حضور شما. آقای تنها شما تشریف دارین؟ صدای مرا میشنوین؟
آوران سید سلامون تاسو اوریدون کو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. با آقای پیکار پامیر شروع میکنیم. جناب آقای پامیر، نشست روزه هیئت ایالات متحده با طالبان در دوحه پایان یافت، در حالی که ایالات متحده در واکنش به این نشست گفتن که صریح و حرفه‌ای بود. طالبان گفتن که به خوبی و پیش رفت. به نظر شما این نشست ادامه نشست دوحه بود که در او آقای خلیزار مدت بیشتر از یک سال چانه‌زنی داشت با طالبان، میگه که حالا یک فرصت دیگه است و سر از نو دوباره گفتگوها آغاز میشه؟ بفرمایید.
با سلام مجدد بازم عرض بکنم خدمت شما که نتایج این نشست و مذاکرات جدید در دوحه قدم به قدم روشن خواهد شد. یعنی هر روزی که میگذره ما نتایجش و پیامدهایش خواهیم دید. اما به صورت عاجل میتونه طور گفت که تقاضاهای هر دو جانب، مثلا جانب امریکا تا کنون رژیم جدید طالبان به رسمیت نشناخته، روی دلایل مثلا نقض حقوق بشر یا رعایت نکردن حقوق زنان و همچنان تعیین اعضای کابینه به شمول او تعداد از افراد و عناصری که در لیست سیای امریکا قرار داشتن، مانند آقای حقانی و امثالهم، این نقاطی بود که تا کنون موجب شده که امریکا نه تنها رژیم طالبان به رسمیت نشناسه، بلکه میلیاردها دلار دارایی های بانک مرکزی کشور هم منجمد بسازند. این موضوع از یک طرف گروه طالبان یا رژیم جدید تحت فشار قرار داد، نه تنها از این طریق بلکه طالبان از ناحیه فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های مردم و یک سلسله تحرکات نظامی یا تروریستی که چند روز اخیر صورت گرفت، از این ناحیه هم دچار مزیقه هستند و ناگزیر بودن یک بار دیگر در دوحه نشست صورت بگیره و جانب امریکا پافشاری بکنه روی اون نقاطی که طی مذاکرات یک و نیم ساله گذشته با طالبان در میان گذاشته شده بود و تعهدات جدیدی مبادله شود. این کاملا روشن است که این تبادله افکار یا تعهدات متقابله عمدتاً به سود رژیم طالبان خواهد بود، به خاطر از اینکه شاید منتج شود به رسمیت شناسی رژیم طالبان از طرف ایالات متحده. و شما میدانین که ارگاه ایالات متحده به عنوان یک کشور قدرتمند جهان و یا امپراتوری جهان حکومت طالبان به رسمیت بشناسه، یقینا سایر کشورها از او تبعیت خواهند کرد و این کاملا به سود طالبان خواهد بود. و تصور دیگه که برجسته تر از سوی عبارت عزیز، من فکر میکنم وقتی آقای حقانی در لیست سیای امریکا بود و جایزه تقریبا 10 میلیون دلاری تعیین شده بود به خاطر گرفتاریش و امروز در رأس وزارت مهم داخلی افغانستان قرار میگیره. این هم موجب ناراحتی منابع آمریکایی یا جهان غرب شده و چنان که تازه درک کردیم و گزارشات طوری میرسان که طالبان اعلان کردند که یک نوع تصفیه را در تشکیلات درونی خودشان به وجود میارن.
من درست در این رابط میخواستم ببخشید. بله
همین مذاکرات باشه روزی دو خواهد بود.
بله جناب آقای پیکار پامیر، درست در این مسئله من میخواستم صحبت بکنم. بعد از اینکه نشست روز یک شنبه به پایان رسید و سپس عمران خان هم گفته که اگر دنیا طالبان از خود برانه، فکر میکنه که تندروها ممکن است طالبان به 20 سال پیش بقیه برگردانه. آیا فکر میکنه تحت فشار ایالات متحده و همچنان رضایت پاکستان طالبان تلاش میکنن تا بعضی از عناصری را که در حکومتشان هست، هرچند با اونا پیوندهای نزدیکی هم دارن، از خود دور بسازن؟ و اگر چنین کار بکنن در حالی که زمزمه ها از انشعاب و مخالفت ها در داخل حکومت طالبان وجود داره، چنین انشعاب یا چنین دور کردن بعضی چهره های کلیدی باعث جنگ داخلی در درون طالبان نخواهد شد؟ و آیا طالبان به این مسئله تن در خواهند داد؟
خب از یک طرف طالبان باید با تعقل ای را بپذیرند که وقتی فشار سنگین و بزرگ از جانب آمریکا و یا پاکستان حامی بسیار پروپا قرصشان وارد میشه، به خاطر بقای خودشان، بقای رژیمشان و یا حصول به رسمیت شناختن کشورها ناگزیر هستند قربانیای بدن و حتی حامی نزدیکشان که پاکستان هست تحت فشار و یا تحت افکار عامه دنیا ناگزیر است که اشاراتی داشته باشد و یا طالبان تحت فشار قرار بده. در نهایت اگر چنین کاری صورت بگره و طالبان بپذیرن اصلاحاتی را که لازم است و تغییراتی را که دیگران میخواهند و سرشان تحمیل میکنن، ناگزیر هستند تا حد قربانی بدن. و اما این قربانی چه پیامدهای خطرناک دیگه خواهد داشت، این را میتونیم سرزمین حالا پیش بین باشیم که نه تنها این تحولات اخیر بلکه در چند هفته گذشته هم اختلافات نه تنها در درون خود طالبان بلکه اختلافات در درون سایر گروه های تروریستی در افغانستان و یا اقدامات و یا عکس العمل های دیده شد. مثلا مولانا نیازی یا ملا نیازی کسی بود که یک بخش انشابی طالبان در غرب افغانستان به فعالیت های نظامی اشتغال داشت. او در اون زمان هم با طالبان با این بخشایش موافق نبود و کار خودش به صورت بیباکانه انجام میداد. یقینا پیروان از او افراد مسلح همه به جای خودش باقی موندن و اونا هم تقریبا روی ناسازگاری دارن با حکومت مرکزی که طالبان تشکیل دادن و همچنان داعشی که امروز میخواد تبارز بکنه به صورت آشکارا و میخواد جای خودش باز بکنه در افغانستان و همچنان تداخل منافع کشورهای همسایه وقتی که میبینیم، یعنی من میتونم اینطور خدمت شما عرض بکنم که افغانستان هنوز هم آبستن یک سلسله از تحولات خونین‌تر یا ناراحت کننده دیگه خواهد بود.
تشکر آقای پیکار پامیر.
تنها سب تست هم به خراغلاست و یو تست در افغانستان یو فیزیک پو هستی او من تست سر در پاکستان در تین وصله در امنیت او در چه در وصله چنگ جور شوی پاقه وقت که چه در وصله جور شوی افغانستان پا کم وضعیت که او تاثیر در افغانستان پر اوزا و چنگ در پر در تست نه نظر اخلو. اما اجازه را که ایچه تست نه در خطر در مذاکرات و پا اره هم یو پختن و کمخ که دینه چه ور شوی در پاکستان در تین وصله پا اره امریکا والی و غختله چی له طالبانو سره بیا کینی چه تعامل کیدی شي د دوړو لوري ترمنز؟ طالبانو له امریکا سره شل کاله وسلواله مبارزه وکړه او دلته په امریکا کې چې کله د امریکا د پاوز لیدرستی سنا مجلس ته خبرې کولې، طالبان یو دښمن اعلان کړ. دوی دواړه یو بل ته دښمن په سترګه ګوري. څنګه کولای شي د دوړو لوري سره یو تعامل وکي او خپل اختلافات حل کړي؟
مسئله دی که ده چی هر هیواد کده چی یو تصمیم نیسی آقا تبی خبر دخپل و خلق و گتا و تاوان سنجاوز سر تصمیم نیسی. دم گره ده ما به شخصی نظر بندی ده چی هر سوک هر رقم دیتا کبری جور کهی آقا ده اوگوی خپل نظر دی زه فکر کوم چې امریکا او نور غربي نړۍ د دې څخه ډاریږي چې د نوي رژیم پر اتک سره به په افغانستان کې ځینې هیوادونه چې دوی ورسره سیاسي جیوپولیټیک او اقتصادي تضادونه لري هغوی به ښې پیدا کړي. نږدې بېلګه یې چین دی چې نن سبا د افغانستان معدنو او په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري ته ډېره تنده لري، او که چیرته دلته د نړیوالو یعنی په تیره بیا د امریکا او د اروپا شتون نه وي، طبیعي خبره ده چې چین به دا خلا ډکوي، او که چیرته غربیان د نوي رژیم سره خبرې ونه کړي دغه د خبرو خلا به هم چینایان ډکوي، او بالاخره نړیوال یعنی اروپایان او غربیان چې هغه اقتصادي جیوپولیټیکی او سیاسي کټي په افغانستان کې یا په غسیمه کې لري هغه به د دوی د لاس او ځي، او زه فکر کوم چې د دې لپاره دوی مجبور دي چې هغه چا سره چې په کابل کې حاکم دي وغږیږي. کېدای شي دا به ډیر یو بی خوند تصمیم وي چې دوی نیسي، یا کېدای شي دوی به دوی ته دا خوند نه ورکوي چې دا دوی د نوي رژیم سره خبرې وکړي. اما کله کله مجبوریتونه دسي چې په خوند پوري باید څوک ونه ګرځي، نو دا زه فکر کوم دا یو مجبوریت ته نن سبا د اروپایانو او د امریکایانو لپاره چې هغه خلا چې نن سبا رامنځته شوی ده په افغانستان کې هغه د دوی تر ټولو غټ مخالف اقتصادي مخالف وي، یا بل سره رقیب اقتصادي او سیاسي او جیوپولیټیک رقیب چین هغه د خلا ډکنه کې د مال نظر دغه تر ټولو غټ تکایده ده چې په داخل کې څه تیر شوی دي، کوم شانه توافق شوی ده، څنګه توافق شوی ده. هغه فکر کوم نورې جانبي مسائل دي چې په عائشه کې خبرې پیسوي، خو زه دماغ فکر را اصلي دی ویری نقطه هم دغه ده.
تنها سب ام دغه تاسو د جواب په تعقیب بل په خوند لته پیدا کیږي چې آیا امریکا خپل اروپا په دې نه پوهیدل چې د دوی له وټل وروسته دغه سی وټ شره مسته کیږي او په سیمه کې د دوی رقیبان مخته کیږي؟
ستونزه دا و چې د حالت څه زر بدل سو چې هیڅ هم تصور نه سو کولای. دا دوی طبي خبره ده چې دوی د پر پلان درلود چې دوی څنګه د خلا رامنځته نکړي، یا د خلا د رامنځته کیدو مخنیوي وکړي. دا حالت د سی په ډراماتیک ډول باندې بدل شو چې هر څوک ټول سره سیمه کړ چې بل اخر د خلا وس رامنځته شوی ده، او زته سی اوریدلې مې دي له دوستانو چې کابل کې اوسي چې ځینې چینایي پنګوال ورته مخ افغانستان ته راغلي، د افغانستان د معدن وزارت سره اړیکې نیولې دي، حتی په شارنا او وزیر اکبر خان کې مېمستونه جوړ کړي دي. نو دا د اروپا او د امریکا لپاره دا غټ خطر کېدای شي په اقتصادي لحاظ، جیوپولیټیک او سیاسي لحاظ باندې.
ډیر زیاته مننه جناب پامیر صاحب. نه بزه یو بل پوښتنه مطرح کوم، هغه دا چې امریکا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو په حق له قضاوت د غوی په الفاظو نه بلکې په عمل کې کیږي. مخکې خو داسې ویل کېدل چې امریکا د پاکستان له طریقه کوخ کو چې له طالبانو سره تماس ونیسي، او همدغه د دوه مذاکرات چې وشول او دوه کې څه موافقه چې وشوله په دې کې پاکستان زیات کریډیټ واخیستو، او دا خبره تل کوله چې موږ وو چې امریکا مو له طالبانو سره کېنوله او بل اخر د دوه توافقنامه ترلاسه شو. اوس ظاهرا د سیخکاری چې د افغانستان د مسلې په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د نظر اختلاف شته، او امریکا خو به د پاکستان ستاسو په نظر امریکا له پاکستان پرته نور کوم ادرسونه لري چې پر طالبانو باندې فشار راوړي؟
خب ما فکر میکنم پاکستانی ها ظرف سالهای پسین سیاست هایی را بازی کردن که در هر حالتی که افغانستان قرار گرفت، حالت جنگ، صلح و حالات بد اقتصادی و نظامی و امثال هم، پاکستانی ها منفعت بزرگی از جهات مختلف برداشتند. حال هم این تحول اخیری که در افغانستان آمده دست پاکستانی ها بالاست و توانمندی های در مشوره دهی و در حمایت طالبان داشته و داره. به می دلیل است که امریکایی ها امور مربوط به آینده خودشانه و منفعت ملی خودشانه از مجرا یا از کانال پاکستانی ها مطالعه میکنه و در افغانستان پیدا میکنه. تا این صحبت های گذشته هم گفتیم که امریکا به این نتیجه رسید که باید از تلفات جانی و خسارات مالی زیاد که ظرف 20 سال در افغانستان متحمل شد باید خود کنار بکشه و موضوع افغانستان از کانال پاکستان حل کنه و رهبری بکنه. حال هم تماسگیریایی که با هم دارن روی همی دلیل است. مثلا وقتی رئیس ISI پاکستان بسیار گرماگرم و بسیار باشتاب وارد کابل میشه، این خودش از یک جانب اگر چنگ و دندان نشان دادن به هندوستان بود از نظر رقابت هایی که دارن، از جانب دیگه تحرکات و عکس العمل ها و اعتراضات مردمی را هم بار آورد که این خودش خلاف امو نزاکت های دیپلماتیک بود. این نقطه هم ممکن است یک سری سوال ها را در منطقه بار آورده باشه. و حال قبلا خدمت شما عرض کردم که پاکستانی ها تلاش دارن و تلاش داشتن که جناح شبکه حقانی را تقریبا به کرسی های مهم و حساس دولت جدید طالبان بگمارن که گماشتن. این هم فکر میکنم وقتی کسی یا کسای عناصر در لست سیاه باشه از طرف سازمان ملل یا امریکا و تقرری از او در بلندترین کرسی ها در یک دولت تازه تشکیل حساسیت ها را بار میارن. در این زمان طوری که استاد بیشتر تذکر دادن، موقف یا موقعیت اخیر چین با عنوان رقیب مهم و بزرگ جهانی آمریکا در افغانستان و پیش قدمی هایی که داره، این هم موجب ناراحتی های جانب آمریکا شده باشه. روی و از جانب دیگر جو بایدن تحت فشار عمیقی قرار داره، فشار افکار عامه خود آمریکا، با این نشست اخیر در دوحه تلاش کردند که در همسویی کاری بکنن که طالبان متقاعد بسازن با آوردن یک سلسله اصلاحات که مورد خوشنودی و یا مورد یک نوع اعتماد در بین مردم در داخل افغانستان و بیرون افغانستان شود. و ضمناً جو بایدن ضرورت داره که افکار عامه مردم آمریکا را طوری توجیه بکنه که از تحت فشار سنگینی که قرار داره تا حد بیرون شود. یعنی با این مذاکره اخیر و اقداماتی که باید صورت بگیره من بعد و یک نوع تغییرات و اصلاحاتی که طالبان به میان بیارن، یعنی دریچه و دروازه را به طرف یک نوع نرمش و پذیرش باز میکنه. در اون صورت امریکایی ها ممکن در تا حد قانع شوند که امریکا تانسته با طالبان مذاکرات مفیدی را انجام بده و در آینده منطقه و جهان از نایه طالبان دچار مخاطرات نخواهد بود. این تلاش های دیپلماتیک و تلاش های پشت پرده است که صورت میگیره و دیده شود که در روزهای بعد چه تحولات دیگه به وجود خواهد آمد.
به نهایت تشکر جناب آقای پیکار پامیر. جناب آقای تنها، یکی از نگرانی های همیشگی ایالات متحده گسترش شبکه های القاعده و دیگه شبکه های تروریستی در افغانستان بود و پیوند اونا با حکومت طالبان که گفته میشه اونا در این نشست روش تذکر دادن. ای در حالی است که معاون وزیر خارجه ایالات متحده خانم شرمن به پاکستان هم سفر کرده بود به تعقیب سردی روابط با پاکستان، آیا حکومت طالبان در چنین حالت چقدر امکان داره که روابط خود چنان چه ایالات متحده میخواهد کاملا با شبکه های تروریستی با خصوص القاعده و دیگر شبکه ها قطع بکنه؟ چنین چیزی آیا امکان پذیر است؟
مسئله دیگه است که ما بسیار در این مسائل یک آدم صاحب نظر نیستم، اما قرار گفته میتونم که توان در عمل چیزی که وعدایی که دوها شده بوده و که یک حکومت همشمون جور میشه و همه مردم در ایسا میگیره و خانم ها به کار میرن و ما روابط خدا با گروه تروریستی دیگه قطع میکنیم و مکتب وابسته نمیشه، اینا بسیار کم از اینا عملی شده، حتی تقریبا هیچ عملی نشده. و وقتی که آدم میبینه که اگر یک کس یک کار نمیکنه تا نیست که کار دیگر هم برش اراده نداره که بکنه، اگر کار خورده را که اصلا بسیار آسان است برای اینا با گروه توریستی اگر روابط باشه او شاید به اساس یک انترست کلان پول و دیگر مسائل باشه، اما مسائل بسیار کوچک را که اینا نتانستن به عهد خود وفا کنن. به این مسائل بزرگ ما بسیار خوشبین نیستم که یا به زودی بتانن روابط خود قطع کنن. یکی به شکل رسمی شاید قطع که باشه، نمایی کسایی هستن که 20 سال با هم جنگیدن، در یک سنگر بودن، با هم دوست بودن، با هم رفیق بودن، با هم شو ماندن، روز ماندن، تشنه گشنه، هم وقت با هم یک جا تیر کردن و این بسیار یک رقم شاید آسان نباشه که این از اونا ببرن. و دیگه کشورهایی که بالای رژیم فعلی کابل یک اندازه نفوذ دارن، او کشورها هم بسیار بسانی نمیخواین که یار طور پاک سطره و دنیا و دست بتن که یا باز خودشان بتانن مستقل عمل کنن و مستقل بتانن امرای دنیا وارد مذاکره شوند. باید همیشه یک خوی دوج موجود باشه که امو کشور تمویل کننده را باید دنیا همیشه ناز بده که باز اونا فشار را وارد کنن بالای رژیم فیلیپ در کابل است. بگم ما بسیار بله. باش خوشبین نیستم، کاش که باشه امیر افغان.
بله تشکر آقای تنها و آقای پامیر پیکار، نظر شما در این مورد چیز؟ در حالی که این مسئله با کسایی که علاقمند داشتن روابط نزدیک با طالبان هستن، مثل چین، مثل روسیه و یا ترکمنستان، اونا هم نگران گسترش شبکه‌های دهشت افغان در داخل افغانستان هستن، درست است؟
بله بله، تردیدی نداریم که هر کشوری بخصوص در دور نوای افغانستان در قدم اول متوجه حفظ منافع ملی خودشان یا امنیت ملی خودشان هستند و حق هم دارن. و موقف یا موضع‌گیری کشورهای همسایه تا کنون در مورد افغانستان و در مورد رژیم جدید طالبان متفاوت‌تر بوده. برخی از این کشورها یک موضع جدی گرفتن و بعضی ها موضع نرم گرفتن. مثلا تاجیکستان یک موضع جدی اتخاذ کرده، ولی برخلاف ترکمنستان و ازبکستان از در مسالمت آمیز و دوستانه با طالبان حرکت کردن و پیش آمدن. چین مثلا خیلی قدم های فراختر گذاشته. ما در مورد پاکستان زیاد صحبت نمی کنیم چون موقفش کاملا معلوم است در سالهای متمادی. به مو شکل اینا هم می خواهند در قدم اول امنیت ملی خودشان، مثلا چین مخمسه یا اندیشه هایی که از نظر سیاسی داره، او حفظ بخصوص ایالت سینکیان که مسلمان نشین هست و اوغری ها در اونجا دست بکار هستن، از طالبان تقاضای جدی و در قدم اول تقاضایش همیست که باید جلوگیری کنه از نفوذ تروریسم و از نفوذ بنیادگرایی در سینکیان چین. به مدلیل است که سالها به این طرف چین با طالبان که هنوز به قدرت نرسیده بودن ارتباط مخفی برقرار کرد. همطور روسیه، همطور کشورهای مختلف دیگه، دلیلشان همی بوده که یکی از نفوذ احتمالی بنیادگرایی در کشورهایشان در قلمروشان جلوگیری بکنن، از جانب دیگه منافع اقتصادی خودشان در رژیم طالبان جستجو میکنن. این گپ مسلم است. و اما خواستشان یکسان نیست. مثلا عربستان سعودی که سالها حامی گروه طالبان بود، در این شب و روز تا حد معلوم میشه که رای خود داره جدا میکنه نظر به موقف قطر، که اینال قطر رابطش با عربستان سعودی دوستانه نیست. و جنبه های مختلف موضوع در اینجا پیدا میکنه. مثلا ایران که در بر قدرت رساندن طالبان خوشبین بود و حرکات و کمک های زیادی را انجام داده بود، اما در این شب و روز زیاد خوشنود نیست از اعمال و کرداری را که رژیم طالبان انجام داد در مناطق مرکزی علیه اهل تشیع، علیه هزاره ها و امثالهم. اینا همه از عینک خودشان همه این مسائل میبینن. و در نهایت خدمتتان عرض بکنم که یک رژیمی که تازه به وجود میایه، هنوز استقامت نیافته، هنوز افکار آمره، یعنی افکار مثبت آمره نیاز داره، هنوز شناسایی رسمی جهان نیاز داره، هنوز به پختگی نرسیده، او باید رعایت های را و گذشت هایی را داشته باشه. هرچند که طالبان از نظر ایدولوژی نمیتونن از یاران قدیم خودشان ببرن باسادگی، نمیتونن از همسنگران خودشان ببرن، طوری که استاد گفتن بر از اینا بسیار سخت تمام میشه که برشان بسیار موضوع ایدولوژیک و اندیشهی سیاسیشان بسیار ارزش داره. ولی به خاطر تعامل با کشورهای مختلف در جهان امروز و در شرایط کنونی دنیا ناگزیر هستن این ایبلیتی و توانمندی و گذشته را پیدا بکنن اگر بخواهند که بقا و دوام داشته باشند. در غیر آن فکر میکنم که مسائل و موضوعات پیچیده تر دیگه
مننه پامیر صاحب
کشور ما به وجود خواهد آمد.
ډیر زیاته مننه کوم درنو میلمنو. د پروگرام په دمه برخه کې د پاکستان د اتمی وسلو د امنیت په اړه بحث کوو. په دې بحث کې به تر ډېره حده د محمد تنها صاحب نظر واخلو چې په دې برخه کې کافي معلومات لري او فزیک پوه ده. نو په دوه مخبرونه کې به همدغه بحث دوام وکړو. خو اوس
از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن و خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که میرویس رحمانی به توجه مهمان میرسانه و بعدا بحث خود دنبال میکنیم.
شنونده های عزیز سلام، وقت بخیر. واشنگتن می گوید که مذاکرات هیئت امریکایی با طالبان سریع و حرفه‌ای بود. این مذاکرات روز شنبه و یک شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و نخستین مذاکرات مستقیم بین نمایندگان امریکا و طالبان پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان بود. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بحث های این مذاکرات روی نگرانی های امنیتی و دهشت افغانی، بیرون ساختن مسئول شهروندان آمریکا، سایر کشورها و افغانها از افغانستان و همچنان رعایت حقوق بشر با شمول مشارکت معنادار زنان و دختران افغان در تمام عرصه های اجتماعی تمرکز داشت. این مقام آمریکایی افزود که در این مذاکرات روی فراهم کردن کمک های بشر دوستانه به گونه مستقیم به مردم افغانستان نیز بحث شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هیئت آمریکایی در این نشست دو روزه بار دیگر تاکید کرد که طالبان بر اساس صحبت‌هایشان نه بلکه بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ملاقات با هیئت طالبان و معنای مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن حکومت به رهبری این گروه در افغانستان نیست.
امریکا و بریتانیا به دلیل نگرانی‌های امنیتی به شهروندان خود در مورد حضورشان در هتل‌های کابل هشدار دادند و از آنان خواستند تا به این هتل‌ها رفت و آمد نکنند. این هشداری‌ها سه روز پس از آن صادر شد که در اثر یک حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت کندوز که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، حدود 50 نفر کشته و حداقل 140 نفر دیگر زخمی شد. وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور که در هتل سرینای کابل یا نزدیکی آن به سر می‌برند، باید هر چه زودتر این هتل و مناطق اطراف آن را به خاطر تهدیدهای امنیتی ترک کنند. وزارت خارجه بریتانیا نیز به شهروندانش توصیه کرده که نظر به خطرهای روزافزون امنیتی نباید در هتل‌ها به ویژه هتل‌های کابل به سر ببرند. پس از سقوط کابل به دست طالبان بسیاری شهروندان خارجی پایتخت افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از خبرنگاران خارجی و کارمندان امدادرسانی در کابل حضور دارند. هتل سرنای کابل که در آن بیشتر تاجران و مهمانان خارجی به سر می‌برند، در سال 2008 و 2014 هدف حملات طالبان قرار گرفته بود که در هر دو حمله حداقل 15 نفر به شمول یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس همراه با اعضای خانواده‌اش کشته شد. واشنگتن به دلیل حمایت پاکستان از طالبان که منجر به تسلط کامل این گروه بر افغانستان شد، روابطش را با اسلام آباد کاهش داده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، ویندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سفری که روز جمعه به اسلام آباد داشت به مقام‌های پاکستانی گفته است که حکومت جو بایدن تصمیم گرفته تا روابط دو جانبه را با پاکستان کاهش دهد. در این گزارش همچنان به نقل از خانم شرمن آمده که محور بحث‌های سفر وی به اسلام آباد تنها روی مسئله افغانستان و طالبان متمرکز بود. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن به دنبال گسترش روابطش با اسلام آباد نبوده و این کار را نخواهد کرد. در گزارش گاردین به نقل از مقام‌های ارشد پاکستانی آمده که بین اسلام آباد و واشنگتن تنش‌های دیپلماتیک وجود دارد که نیاز به حل شدن دارد و به گفته این مقام ها عمران خان صدر اعظم پاکستان هنوز هم به دلیل اینکه رئیس جمهور بایدن با وی تماس تلفنی نگرفته خشمگین است. در همین حال روزنامه پاکستانی دان روز جمعه گزارش داد که امریکا از پاکستان خواسته تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان پیش از بقیه اعضای جامعه جهانی بر رسمیت نشناسد.
یک خبرنگار محلی در اثر انفجار بم کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. پلیس ایالت بلوچستان گفت که شاهد زهری 35 ساله که خبرنگار شبکه تلویزیونی مترو یک بود شب گذشته در شهر هب این ایالت کشته شد. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است، اما به نظر می رسد که هدف این حمله شاهد زهری بوده است. ساعت پس از این انفجار گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. ایالت بلوچستان از دیر زمان شاهد ناآرامی ها و خشونت ها بوده است، جایی که جدایی طلبان ادعا دارند که حکومت پاکستان از منابع این ایالت استفاده می کند، اما برای مردم آن کارهای بنیادی مانند ساختن زیربناها انجام نداده است. پاکستان یکی از کشورهای مرگبار برای خبرنگاران است. بر اساس شاخص سالانه کمیته حفاظت از خبرنگاران، پاکستان در سال 2020 در رده نهم کشورهای قرار داشت که برای خبرنگاران مرگبار عنوان شده است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفت که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در این کشور نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 41% بود. این پایین‌ترین میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین می باشد. آنچه عدم اعتماد گسترده عراقی‌ها را نسبت به رهبرانشان و ایجاد یک پارلمان جدید نشان می دهد. پایان خبرها.
ستاسو غگ په سیاسي اقتصادي ټولنیز او کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غگ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست سپین خبری هستین که برای نیم ساعت دیگه هم روی امواج 1296 و 972 کیلو هرتز به صورت زنده پخش میشه. ما حفیظ آصفی به همراه همکار شکیب دوست این برنامه را گردانندگی میکنیم و مهمانای محترم برنامه جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای محمد تنها هستند.
درنو اوریدونکو، پروگرام ته خر اغلاست. لکه څنګه چې می مخې یادونه وکړله، په دویمه برخه کې د پاکستان د اټومي وسلو د جوړېدو او د دغه وسلو د امنیت په اړه بحث کوو. د پاکستان د اټومي بم پلار عبدالقادر خان پرون د 50 کالو په عمر په اسلام آباد کې وفات شو. پاکستان خپل لمړنۍ اټومي ازموینه په 1990 کال کې ترسره کړه. د امریکا حکومت په 1903 کال کې د 14 کسانو او دریو کمپنیو باندې چې دا کې د پاکستان د اټومي ساينس پو عبدالقادر خان د اټومي وسلو د خپرولو شبکې سره اړیکه لرلې، پر هغوی باندې بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې د عبدالقادر خان شبکه اوس فعاله نه ده، خو دا بندیز دا ګټه لري چې هغه کسان چې د اټومي وسلو د خپرولو نیت لري د هغوی مخه ونیول شي. دا چې پاکستان څنګه اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړ، ټکنالوژي له کوم ځینه راوړل شوه، او بیا وروسته هغه خبرونه چې خپاره شول چې د پاکستان اټومي ساينس پو عبدالقادر خان دغه ټکنالوژي پر شمالي کوریا، ایران او لیبیا خرڅ کړه. په دې اړه په ځنګړې توګه د پروګرام له ملما استاد محمد تنها سره خبرې کوو چې په دې برخه کې ډیر مطالعات کړي دي او خپل نظر به موږ سره شریک کړي. جناب تنها صاحب، داستاسو هغه تخصصي برخه ده، اجازه راکړئ چې پوښتنه وکم. په هغه وخت کې چې پاکستان اټومي وسلې جوړ کړې، افغانستان په کوم وضعیت کې وو او پاکستان څنګه وتوانېدو چې د نړۍ هیوادونو ته د هغوی د اخفال په صورت کې اټومي وسلې جوړې کړي؟ په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو چوس کوخ کوي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي، پاکستان څنګه وتوانېدو چې دغه سي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي؟
او د پاکستان د اټومي وسلو پروژه له هغه وخت پیل شوې چې په څلور اویا یم کې هند خپل لومړی اټومي ټیسټ وکړ. هغه وخت کې د وخت وزیر اعظم بوټو چې د بینظیر بوټو پلار و، یو ډیره مشهوره بیانیه ورکړه چې په هغې کې وویل چې که چیرته هند اټومي وسله ولري، موږ باید واخه وخرو خو خپل اټومي وسله ولرو، یعنی کده دوی مړکی هم به خپل اټومي وسله ولرو. په دې ترڅ کې دوی د پاکستان د پاوز بمراسته باندې یو اټومي پروګرام، البته لمړی دی یو چیرنیز پروګرام په شکل باندې پیل کړ. دا هغه وختونه و چې د ډاکټر قدی خان په بلجیم کې په دکتورا باندې بوختو. کله چې د دکتورا خلاصه کړه، ډاکټر قدی خان په اصل کې یو میټرولوژیست فلس پیژندون کړو. چې د دکتورا خلاصه کړه بیا یې په یو هالنډي کمپنۍ کې چې هغوی یورانیم بډایه کول، دا کمپنۍ مشترک د هالنډ، انګلستان او المانو د هلته کار پیل کړ. دی فلس پو پایس باندې د چې کله کار پیل کړ، د په دامدې یورانکو کمپنۍ کې یو ورګری ته پیدا کړ چې هغه کاسو هغه د ماشینونو ناکاسي کوله. د هغه ته وویل چې ما د ماشینونو د ناکاسي سره ډېر علاقه ده، ته لطفا کله چې د دې داخل ته او ممنوعه ساحې ته ځي او عکسونه واخله د ماشینونو ما ته راکوه. دا څونو البوم دومره د سره زیات څو چې د تقریبا د ماشين د هرې پوزې د هرې برخې عکسونه دا کاست ته تخستي او د دې لپاره چې حالت یې نورمال وخی. د یالاندې مېرمنې سره واده وکړ او په ترڅنګ کله چې دغه استوی د سنټرفیوج یا د یورانیم بډاینې هغه کوم ماشين چې د هغه کلمه یو برخه نه وای کېدله، هغه برخه دوی چې د کورته وړم را سره د سیزنیر په شکل باندې هغه برخه کورته لا ځان سره وړي و. به کله چې د دلته مصروفو د پاکستان د اقتصادي اتاشه په بلجیم کې د غوللارې د سره اړیکه ونیول سو چې دا طبي خبره ده. بیرته هغه اړیکه د پاکستان د پوز پر خواسته و چې تراسه په پاکستان کې کار وکړ او مخته د یورانیم بډاینې چې د اټومي وسلو د لپاره هغه مهم ټکی ده هغه مخته پروګرام شروع کړ. دوی ولر پاکستان ته خان لابراتوریز په نامه باندې د اسلام آباد کهوټه سیمه کې دغه پروګرام پیل کړ. کدي خبره چې د یوازې نو د پروګرام مشر او همدارنګه د پروګرام هغه میډیایي تیره و. د پروګرام شاته ډیر زیات نور کسان بوختو، فزیک پوهان بوختو، همدارنګه د پاکستان د پوز ډیر زیات لور پولي چارواکي بوختو. بیا د دغه کوم بل اکسنه چې درلودل د دینه تبي خبره چې د خپل استعداد په دې کې ډیر مهمو بلو پرنټ نه جوړ کړه او بلا سره دا ډیزاین وکړو د سنټر فیوژن تراحیکو. سنټر فیوژن هغه څه ده چې کله تاسو د ایرانیمو بډاینه د اټوم بم د لپاره کوي یا د اټومي وسلو د لپاره هغه لومړنی شی سنټر فیوژن ده. نو د سنټر فیوژن لومړی دوم او دریم جنریشنونه جوړ کړو چې په همدې ترڅ کې دوی ترڅنګ د خپل د ډیر مستقلو په خپل کار کې پوز یې همیشه ملاتړ کول. د خپل مستقل بزنس هم په څنګ کې سره موازی پیل کړ. دا چې د پاوز په خوکه او کنو د لتروسه غټه پښتنه ده د یو سریلانکای ځوان سره چې هغه مسلمان وو هغه سره په شارجه کې د زړو کمپیوټرونو یو دکان را ویوست. خو دغه زړو کمپیوټرونو دکان د دې نامه لاندې به د خپل نتورک چلول چې متفاوت متعدد سفرونه شمالي کوریا ته وکړل، لیبیا ته وکړل او ایران ته وکړل. حتی دا سفرونه او د دې ټول نتورک دومره پټ و چې کله بنزید بوټو ایران ته ولاړله، آشمی رفسنجانی هغه وخت کې ولسمشر و هغه ورته پوښتنه وکړل چې دغه ماشوم را نه دی رسېدلی، یعنی د پاغه شفر کې ورته وویل چې هغه سنټر فیوژ لا نه دی رسېدلی. دا حیرانه سو چې دا څه پاړه باندې خبرې کوي. بیا هغه وخت کې جنرال اسلم بیگ ورسره و هغه ورته وویل چې مډم زه به وروسته تا ته بریف درکم، یعنی پله صدر اعظم په دې باندې نو خبره چې دغه یو نتورک ده او دوی دا ټول وسلې خرڅوي یا نورو هیوادونو ته په اختیار کې ورکوي. نو دا نتورک په موازی ډول باندې او ډیر پټ ورسره چلول چې ریښي عین تر ماليزیا پورې غځېدلې وي. دوی د بزنس او په مختلفو نومونو باندې خریداریانې کولې چې تقریبا 50 کمپنیو په نامو باندې فیک یا جعلی انوایسونه جوړ کړ چې د خپل ټول پروګرام د لپاره خرید کول. مثلا یو ځای د امریکا کې فلز اخیستل، هغه باید یو ډیر لوړ ګریډ فلز چې د سنټر فیوژ د جوړولو لپاره چې کاروي په غا تعمیرو کې ساختمان کې هغه یو فیک کمپنی ورته جوړ کړل چې موږ مثلا د ټیکسټایل یو کمپنی دا او دغه د پاره چې موږ ډیر لوړه حرارت باندې ځلته انرژي تولید او دغه یو څورته په کار دی، یا مثلا سټیبلایزرونه دي یا ترانسفورمرونه او سټیبلایزرونه چې موږ ته وایي دا د سنټرفیوج لپاره په کار دی چې ډیر قوي سټیبلایزر یعنی برېښنا باید ډیر مستقره وي. د دې لپاره په جالی کمپنۍ په نامو باندې انوایسونه جوړ کړل او دغه سودا چې اخیستل هغوی ته ویل چې موږ دا سټیبلایزرونه د پنیر یو کمپنۍ لپاره په کار دي.
بلې، تشکر آقای تنها مسعود، میخوام گپ شما را قطع میکنم، به دنبال صحبت های علمی شما را میگیریم، اما در همین جا من میخواستم که از آقای پیکار پامیر یک سوال مطرح بکنم. شما از اظهارات آقای تنها را شنیدین که تشریحات مفصل دادن در این مورد. ای آقای قدیر خان که پدر برنامه هسته‌ای پاکستان بود، اولین فروشنده غیر قانونی تکنولوژی و معلومات هسته‌ای در سطح جهان بود که یک شبکه تکثیر ایجاد کرده بود که برنامه هسته‌ای را رقم کوستاد گفتن به گونه پنهانی به ایران و لیبیا و کره شمالی فراهم میکرد. سوال اینجاست، در حالی که جهان از این آگاه بودن و روی داشتن برنامه‌های هسته‌ای پاکستان چنان سختگیری نداشتن و سازمان بین المللی انرژی اتمی هم رقمی که در هیدان بارا رفته بود و مفتشین با تفتیش آغاز کرده بودن، چنین چیز نبوده وقت. دلیل چی بود؟ چرا امروز چنین سختگیری در مورد ایران است و اما در دهه 80 و 90 در مورد پاکستان یک نمه چشم پوشی بود؟
سوال بسیار جالب است. از نظر تکنیکی و فنی استاد تنها تذکراتی دادن آموزاننده بود، ولی تا جایی که در بخش‌های دیگه موضوع اطلاع دارم، برنامه هسته‌ای پاکستان در واقع در زمان ذوالفقار بوتو مطرح شده بود، ولی در اون زمان ناراحتی‌های سیاسی درونی و مشکلات اقتصادی پاکستان موجب می‌شد که این پروژه به جای خودش باقی بماند. ولی زمانی که در افغانستان به سر و سامانی های سیاسی، کودتا، جنگ ها و این مشکلات خلق شد، در واقع پاکستان ستاره بختش تجلی کرد. کشورهای مختلف دنیا طوری که شما و شنوندهای عزیز ما میدانند، به خاطر موضع‌گیری در برابر شوروی دیروز و تجاوزش بالای افغانستان، با یک صدا در حمایت پاکستان استفاده شدند و نه تنها در بخش‌های اقتصادی، بلکه حتی سازمان جاسوسی نظامی پاکستان به نام ISI تا توانستن این کشورها تقویت کردند از نظر فنی، از نظر علمی و آموزشی و امثال هم، که امروز ISI پاکستان در منطقه جمله شبکه‌های بسیار قوی جاسوسی هست. اما طور در بخش برنامه هسته‌ای ایران، دستگاه اصلا در جنوب شهر اسلام آباد در دامانهای کو در اونجا جابجا، یعنی محلش اونجا تعیین شده بود و پاکستانی ها اصلا هیچ کسی را در اون محل اجازه ورود نمی دادن. حتی بسیار تلاش داشتن که دیپلمات های خارجی از منطقه دیدن کده نتانه و طور برنامه ریزی مشارانه کرده بودن که مثلا یکی از دیپلمات های فرانسه در اون زمان عبوری کرده بود از اونایی ممکن روی تجسس یا هر گپی که بود، توسط یک گروه ظاهرن یک گروه چاقوکش و یا انسانهایی که رهگیری میکنن، امی دیپلمات فرانسوی را لتوکوب کردن. این بخاطری بود که اینا عبرت بگرن دیگه در این دورانوا نیاین. این تذکر زمینی بود. ولی وقتی که مصیبت در افغانستان به وجود آمد و امور اقتصادی، کمک‌های بسیار وسیع تحت نام مجاهدین و تحت نام مهاجرین افغانستان به پاکستان سرازیر شد و میلیاردها دلاری که از منابع غربی، عربی یا بدست آوردن، در واقع نه تنها اردوی خود بسیار تقویت کردن که داستان بسیار دلچسب داره، بلکه همین دستگاه اتمی خودشانه آغاز به کار کردن و خواستن که ایره به اکمال برسانن که رساندن. او شب روزی بود که امریکا هم با پاکستان نیاز داشت به خاطر رقابتش با شوروی دیروز و کشورهای غربی در جمع. همونطور اینا نه تنها که چشم پوشی کردن در قسمت به وجود آمدن یا به ثمر رساندن پروژه هسته‌ای پاکستان، بلکه کمک‌های سرشار دیگه هم به پاکستان انجام دادن. در واقع با استفاده از این مصیبت چندین ساله افغانستان و کمک‌های سرشار جهانی بود که یا توانستن این پروژه را به ثمر برسانند. و حتی وقتی نخستین آزمایش هسته‌ای خود پاکستانی انجام دادن در 20 کیلومتری هلمند افغانستان بود که او موجب زلزله شدید در رستاق شد در شمال افغانستان که بیشتر از 5000 انسان جان خود از دست دادن و هیچ دنیا صدای خود را
نشنید.
ولی در اون زمان متخصصین و ساینتیست ها مطالعه کردن و اعلان کردن که دلیل این زلزله قوی در رستاق افغانستان مو انفجارات زیرزمینی اتمی پاکستان بود.
خب مننه پامیسه بخیر غوړم زبر ستاسو خبري امدل تقاته کوم په دې موضوع باندې خبري کوو. د افغانستان جګړې او ناخوالو ډیر هیوادونو ته ګټه رسولې ده، مګر دا چې افغانستان ته څه ګټه ورسېږي؟ تنها صاحب لکه څنګه چې پامیر صاحب د مسلې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څنګه و چې پاکستان وتوانې دغه ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اتمی وسلو خاوند شي، خو همدا اوس هم حالات دونه بدل شوي دي چې هغه پخوانی زمانه نه ده. اوس په سیمه کې ترهګر ډلې فعال دي. نړیواله ټولنه د پاکستان د اتمی وسلو امنیت نه ډیره زیاته اندېښمنه ده. دغه اندېښنه ستاسو په نظر څونه جدیده او نړیواله ټولنه د دغه وسلو د ساتلو لپاره څه کولی شي، څه لازم دي چې وشي؟
بالکل، فقط یو یادونه د تاسو د بلانکار په جواب کوم. چرا کشورهای دنیا به پاکستان چیزی نگفتن و به ایران میگن؟ یک مسئله است که پاکستان امو NPT یا امو قرارداد من سلاح کیمیایی بیولوژی که سلاح هسته‌ای را و تست سلاح هسته‌ای را امضا نکرده، ایران اونا را امضا کرده. پاکستان، هند، کره شمالی و اسرائیل از جمله کسانی هستند، با 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت کسانی هستند که اونا اینمی قرارداد NPT را امضا نکردن. و وقتی که امضا نکرده باشند، این به معنای است که یا لزوما یعنی ضرور نیست که اینا امو معیارهای بین‌المللی در این راستا تعقیب کنن. هند میگفت که پاکستان امضا کنه، پاکستان میگفت هند امضا کنه، در بین اردوش نکردن. به مو شکل اسرائیل هم امضا نکرده و کره شمالی هم. به او خاطر آل ایران امضا کرده، چون امضا کرده عضو NPT است. به او خاطر ایران همیشه مورد انتقاد قرار داره. و امو مسائل دیگه که دوست میمان گرامی دیگه ما اشاره کردن که از جهاد افغانستان خوب دی استفاده شده و درست است بالکل، اما اصل موضوع ای هم بوده در پولیس پاکستان ای علاقه یو این امضا نکرده.
تشکر خواهی تنها.
بله مسئله ته
او سیده میروانی سو
بالکل پاکستان اتمی وسلی د امنیت پاړه باندې نړۍ له هغه نه وروسته ډیر زیات تشویش پیدا کړ چې په 2009 او 2012 کې د اسلام آباد ته نږدې د پاکستان په غټو پوځي بیسونو باندې حمله وسوه. دا هغه بیسونه وو چې د اتمی وسلو یا د اتمی خلپوټو ته بیخي نږدې ول. لغه اند یک نو ورځ پر نور هم زیاتیږي وسم موجوده ده. خو یو مسله ده چې زه شخصا په خپل په دې باندې زه باور ډیر کلک نه لرم چې نړۍ به د پاکستان اټومي وسلو د امنیت پاړه باندې څار نه کوي. زه مطمئن یم چې دوی څار کوي، خو یوازې فرق دا ده چې هغه د دوی وسلې د پوز تر کنټرول لاندې دي. ځکه نړیواله اټومي انرژي اژانس یا دغه ادارې چې په اصطلاح واچ ډاګ ادارې یادیږي، هغوی هلته اکسس نه لري. ځکه هغوی یوازې په سویل یا مدني یا سوله ییزو استوي ټکنالوژي باندې څار کوي. دا چې نظامي استوي ټکنالوژي ده په دې باندې د نړیواله اټومي انرژي اژانس څار او ځینو نورو ادارو لکه سی ټي بي ټي یو یادی، هغوی نه دا واک لري چې دا څار وکړي او نه دا امکانات لري چې دا څار وکړي. خو زه مطمئن نه یم چې استخباراتي ادارې به دې باندې څار لري، او که څار ونه لري دا به ډیر غټ تشویش هم خپل پاکستان ته او سیمې ته. خو زه شدید امید لرم چې دوی به تر بیلی.
تشکر جناب آقای تنها از تمام معلومات شما در این زمینه. آقای پیکار، اگر برگردیم به همین مسئله ای که آقای تنها اشاره کردن که بعضی کشورها خب قرارداد امی در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی امضا نکردن، این پیمانه و من تسلیحات، خب کشورهایی هستن که در خارج از این حضور دارن و همچنان به داشتن سلاح اتمی و غنیسازی یورانیوم هم ادامه میدن. یکیش پاکستان است و دیگه هم هند و همچنان. آیا جامعه جهانی در معرض خطر این کشورها قرار نداره؟ چنانچه پاکستان، پس دوباره اگه برگردیم سر پدر قدیر خان، پدر هسته‌ای ایران، که
پاکستان
ببخشید، که برنامه‌های هسته‌ای را به لیبیا و ایران و کره شمالی فراهم می‌کرد، چگونه باید جلو این و خودکامگی‌ها گرفته شود؟
بازم سوال بسیار برجسته و مهم بشری هست. در واقع خدمتتون عرض کنم که موجودیت سلاح‌های هسته‌ای در هر کشوری که وجود داشته باشه، رواجش، داشتنش و نگهداریش در واقع در نهایت خطر بزرگ جانی برای تمام بشریت است. روزی از روزها ممکن از کنترل خارج شود، این قابل پیش بینی هست. ولی در قسمت جلوگیریش اونطوری که لازم بوده، کشورهای بزرگ و یا سازمان ملل و در جهان تمام رژیم ها اونطور تلاش های لازمه برای ممنونیتش با وجود، یعنی به خرج ندادن روی ملحوظات مختلف. نخست باید ببینیم که 5 کشور عضو شورای امنیت، یک تفاوت بسیار بزرگ، یک تبعیض است که خودشان باید دارای همه گونه سلاح‌ها، حتی سلاح‌های هسته‌ای باشند، ولی از دیگر کشورها تقاضا می‌کنند که شما نداشته باشی. اگر یک موضوع بد است، یک پدیده کاملا بد است، پس برای برمی قدرت‌های قوی جهان هم بد است. اینا هم اول پیش قدم شوند. باز در مورد ایران تفاوت ایست که البته در پاکستان در مورد قدیرخان باید خدمت شما عرض کنم که اگر مواد غنی شده یورانیوم به فروش رسان به 3 کشور دیگر، این در تبانی و در همسویی با جنرال‌های آیسای پاکستان بود. به تنهایی هرگز نمیتونست چنین کاری بکنه و پولی را که بعد از آورده، من یقین کامل دارم که این را بین جنرال ها تقسیم شده، چنانچه جنرال پرویز مشرف از امی آدم با وجود محکومیت بین المللی حمایت به عمل آورد، نگذاشت که مجازات شود. این یک طرف گپ. و جانب دیگه که چرا امریکا در مورد ایران بسیار پافشاری داره، به اعتقاد ما موضوع نسبت به پاکستان نزد امریکایی‌ها متفاوت‌تر است. در ایران چون نزدیک اسرائیل است و شعارهایی را که تا امروز جمهوری ایران علیه اسرائیل داده مبنی به این که ما اسرائیل نابود میکنیم و امثاله هم، موجب حراس شدید اسرائیل شده و در منطقه و همچنان موجب حراس انگلستان از امریکا و سایر اینا. پس اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای شود، خطر بسیار بزرگ از دید امریکا، البته متوجه اسرائیل هم شده.
تشکر.
با فشاری امریکایی با این دلیل است که بالای ایران فشار بیشتر وارد میکنند تا پاکستان.
دیر زیاد من
از سالها به این طرف متحد استراتژیک امریکا بوده و این ملاحظات داره. من خواستم این موضوع را هست.
بنایت تشکر جناب آقای پیکار پامیر.
مننه جناب تنها صاحب، پروگرام ته تقریبا پای ته رسیدو، ته 2 دقیقې پاتې دي. په دغه 2 دقیقو کې ستاسو نظر اخلو، هغه د چی پاکستانی ساينس پو او یا هم دغه د پاکستان د اټومي وسلو د جوړول تر عبدالقادر خان پر لیبیا، ایران او شمالي کوریا باندې ټکنالوژي خرڅه کړې ده، دغه ریپورتونه څونه جدي او څنګه وڅېړل شو، آیا په دې اړه څه مونږ نشته؟
بالکل مونږ نه همشته په دې اړه باندې، او دا ریپورتونه بالکل د نړیوالو د قانون تایپ سي دي، نړیوالو ادارو ان تایپ کړی دي، په کتابونو کې هم راغلي دي، حتی کرونولوژي او کافیانه ایسته دا ریپورتونه د خپل هم منلې د خپل اعتراف هم پکړه.
ډیر زیاته مننه کوم محمد تنها صاحب، ستاسو معلوماتو او توضیحات څخه. که په پای کې جناب پایکار صاحب جنبندی او تبصره لري، مهرباني، په یو دقه کې پروگرام ختمي دي.
یک دقه بر ختم برنامه مونده. آقای پایکار بفرمایید.
اعتقاد دارم که داشتن صلاح زرعوی در پاکستان، چون پاکستان یک کشور متزلزل است، بنیادش بسیار قوی نیست، خطر بزرگ بشری را متوجه همه جهان خواهد ساخت و در تحولات و معاملات سیاسی و نظامی آینده باید ما سخت متوجه باشیم و امریکا هم از این نوعیه باید متوجه خطرات بزرگ آینده باشد.
بنهایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای محمد تنها. بنهایت تشکر میکنیم که در دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا تقسیم کردند. این برنامه در همین جا به پایان میرسد.
زهم په خپل وار سره دوړ ملمنو جناب محمد تنها و همدارنګه کریم پیکار پامیر څخه ډیر زیاته مننه کوم چې هم د قطر د مذاکرات د نتایجو په اړه او همدارنګه د پاکستان د ټیم وسلو د امنیت په اړه خپل شننې او همدارنګه خپل نظریات موږ سره بیان کړل. ټول څخه مننه. ته بل خبرونه پوره د خپل پامان بیا هم تاسو ته خوراز او خوش پخوړم.